द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د نهه ورځ 2018 کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پاکستان کې وخت شوی دی د ماښام 8، په افغانستان کې دی د ماښام 9، په واشنگتن ډی سی کې د سهار 10 بجې دی. د ډیو ریډیو یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جوان
هرکلی وایو. ګران اوریدونکو، په دې خپرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو، خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګرۍ پر ضد اداره وایي چې په شیخوپوره سیمه کې د تحریک طالبان او تونلارې ډلې لشکر جنگوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژلي دي. د پاکستان د پارلمان غړي وایي پنجاب کې واکمنان د لشکر طیبه او نورو تونلارو ډلو پر ضد عملیاتو نه ډډه کوي او ناشنل اکشن پلان یې یوازې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عملي کړی.
تش پنجاب نه دی، نور ځایونو کې مونږ پختونخوا کې دهشتګرد کلاو پیسې او چنده جمع کوي. نو دا فساد به تر کله پورې روان وي؟ مونږ نشو ویلی چې دی سیریسلی په ناشنل اکشن پلان فور امپلیمنټیشن.
فاټا سیاسي اتحاد د رواج قانون د وړاندیز پر ضد 13 دسمبر باندې ټوله قبایلي سیمه کې د احتجاجونو اعلان کړی. د ائتلاف مشر نثار محمد خان وایي د نوې وړاندیزونو په ځای د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي.
او د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی.
سرټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګرۍ پر ضد اداره وایي چې په شیخوپوره سیمه کې د تحریک طالبان او تونلارې ډلې لشکرې جنگوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژلې دي. د یادې ادارې چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې د مشکوکه ترهګرو په صوبه کې پر یو شمېر مهمو ځایونو د بریدونو پلان درلود. د پنجاب په حکومت دا نیوکې کېږي چې دغلته میش لشکرې طیبه او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. له بلې خوا په پارلمان کې د نواز شریف په حکومت باندې دا نیوکې کېږي چې د ترهګرۍ پر ضد حکومتي پلان یې یوازې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې عملي کېږي.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد فاټا پولیټیکل الاینس په پیښور کې نن د یوې غونډې په موقع د 13 دسمبر نه قبایلي سیمو کې د احتجاجونو اعلان کړی. د ائتلاف مشر نثار محمد خان وایي فاټا کې د اصلاحاتو په نوم د نوي وړاندیزونو په ځای د قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. غونډه کې جی یو آی ایف ډله هم د الاینس نه د جدا کولو اعلان شو. د دوی دریځ دی چې د ډلې مشر مولانا فضل الرحمن فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د ریفرنډم خبره کوي. فاټا پولیټیکل الاینس په 13 دسمبر په هغه ورځ احتجاج کوي چې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې هم په دغه ورځ قبایلي کنونشن راغوښته. یاد دي فاټا کې د اصلاحاتو دپاره د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړی کمیټې ډېره موده مخکې خپل سفارشات پارلمان ته وړاندې کړي وو او نن سبا د فاټا د مستقبل او رواج اکټ په حق لا خبرې اترې مهمه مرحله ته رسیدلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته کاروباریانو تجارت ودرولې دی. دوی وایي د پېښور نه تورخم پورې په لار کې خاصدار دوی نه غیر قانوني ټکسونه او اضافي پیسې اخلي. ترانسپورټرانو غوښتنه کړې تر څو چې دغه ټول ټکسونه ختم کړای شوي نه وي دوی به خپل احتجاج جاري ساتي. ابراهیم شینواری په دغه رپورټ راکوي.
د تورخم په پوله د عیني شاهدونو په وینا د سلګونو په شمیره کې پاکستانی او افغاني ترانسپورټرانو نن سهار خپل ګاډي د پولي دواړو غاړو ته د احتجاج په توګه ودرول او د دواړو ګاونډي هیوادونو په اعلی چارواکو یې غږ وکړو چې دوی یې ترانسپورټران نور د بې ځایه او اضافي ټکسونو ورکولو توان نه لري. ترانسپورټرانو د خپل دغې کاربندیز په حق له د کراچۍ نه تر تورخم او تورخم نه تر کابل، مزار شریف او حتی تر هرات ولایت خپل همکارانو ته خبرای ورکړی چې د خپل غوښتنو تر سره کېدو د هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر قسمه ترانسپورټي هلو ځلونه ځان ګوښه کړي. د پخوا په پرتله کله چې د اکتوبر په میاشت کې دواړه افغاني او پاکستاني د ترانسپورټرانو اتحادیو د ټکسونو په ضد کاربندیز اعلان کړی و، خو له دې ځل د پاکستاني ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر حاجي عظیم الله شینواری په وینا د کاربندیز ډرایورانو او کلینډرانو لخوا اعلان شوی د کومې چې هغوی هم مرسته کوي. متاثرہ ٹرانسپورٹران ادیا کئی چپے خور نہ ترخم پلی اویا تر جلال آبادہ اوڑان تر کابل حوی ہر وی تجارتی پیرے پسر دخپل و شخصی مصرفون نے علاوہ تر 15% کلدار پورے غیر قانون ٹکسن دواڑ حوادن چارواکل اور کئی ابراہیم شینواری وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو خیبر ایجنسی
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دا
ملګری ملتونه وایي دوی ته له سوریې څخه داسې راپورونه رسېدلي چې حکومت پلوو ځواکونو د الیپو په څلورو بېلابېلو برخو کې لږ تر لږه دوه اتیا ملکي وګړي وژلې دي. په بشري حقونو کې د ملګرو ملتونو ویاند روپرټ کالوین په جنوا کې ژورنالیستانو ته وویل چې دا ډېره ستونزمنه ده چې د دغه راپور په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي. د دا هم وویل چې د دغو وژنو د ځای او وخت په اړه کره معلومات نشته، خو هیله څرګنده کړه چې دا راپورونه ناسم وي.
د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ویلي ډیر زر به د خپلې کابینې د انتخاب او کاروبار په حق لا میډیا خبروي. ټرمپ وایي خپل کاروبار به خپلو زامنو ته حواله کړي. د دغه خبرې اعلان هغه تیره ورځ ناوخته په ټویټر کړی. ټرمپ ویلي د 6 جنوري نه مخکې به هغه خپل کاروبار د خپلو زامنو ډان او اریک ته حواله کړي، او دا یې هم زیاته کړه چې د خپل صدارت په موده کې به هیڅ قسمه نوې معاهده نه کوي. ډونلډ ټرمپ به په 6 جنوري د امریکا د نوي صدر په حیثیت د صدارت د څوکۍ حلف پورته.
د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی. ټیلرسن چې د امریکا د تیلو د سترې کمپنۍ اکسان موبل مشر پاتې شوی، د روسیې له ولسمشر سره ملګری دی او 40 کاله یې له یادې کمپنۍ سره کار کړی دی. ټرمپ وویل د ټیلرسن کاري تجربه د یوې نړیوالې کمپنۍ پر پرمخ بیولو کې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره خورا زیات ارزښت لري. نور حال پرې زموږ همکار رحمان بنیری درکوي.
د ریکس ټیلرسن د ممکنه نامزدګۍ په اړه خبرونه تیر هفته ډونلډ ټرمپ سره د هغه د دویم ملاقات وروسته راڅرګند شول، او د ډونلډ ټرمپ معاونینو وویل د خارجه وزارت لپاره هغه یو قوي امیدوار دی، او ناقدینو پرې سمدستي ټکونه پیل کړل او وی ویل هغه د سیاست هیڅ تجربه نه لري. خو دا ښکاري چې ډونلډ ټرمپ په هغه کې نورې خوبې ویني. ټرمپ وایي د تر ټولو لویه خوبی دا ده چې هغه د نړیوالې کچې کردارونه ډېر ښه پیژني او په روس کې یې لوی لوی لوزنامې کړي دي. هم د دې معاهدو په سبب د روس صدر ولادیمیر پوتین د کال 2014 د آرډر آف فرینډشپ نومې اعزاز هغه ته ورکړی دی. ریکس ټیلرسن وایي هغه د کال 1999 راهسې پوتین پیژني او هغه سره یې ډېر نږدې اړیکې دي. ټیلرسن پروس کې د امریکې د بندیزونو مخالف وو. هم د دې پابندیو د لاسه هغه په دې مجبور شوی وو چې روس سره ځنی منافع بخش معاهده ختم کړي، روس سره د هغه تعلقات په سنټ کې د هغه د منځوري لار نیول شي.
مذهب ته د سپکاوي په تور د جاکارتا د عیسوي والی محکمه په داسې حال کې پیل شو چې د انډونیزیا د عیسویانو قهر او غوسه ډېره شوې ده. تیرونه یوې سخت دریزه مسلمان ډلې د جاوا په لویدیځ کې د عیسویانو مذهبي مراسم په ټپه درولي و چې له امله یې په ټولنیزو رسنیو کې غوغا پورته شوې وه. اخوا په ختیځ نوسا ټینګارا کې یوې قهرجنې عیسوي ډلې له پولیسو غوښتي و چې هغه 9 مسلمانان دي ونیسي چې د په سیمه کې مذهبي تقریرونه کول. د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ دغه تاوتریخوالی له یوې خوا او له بلې خوا د جاکارتا د والی محاکمه کیدل ذکر روان دي چې په د باندې تور لګیدل چې د اسلام سپکاوی کړي.
د ګول پورس انټونیو ګوټیرس د ملګری ملتونو د پاره د 9 سرمنشي یا سیکرټری جنرال په حیثیت حلف پورته کړي. د ووش پیتو کالو انټونیو ګوټیرس د پرتګال نه دی او د ملګری ملتونو د کډوالو د سانګې مشر هم د 2015 نه پینلسم پورې پاتې شوی. د څوکۍ حلف پورته کولو پس ګوټیرس ویلي ملګري ملتونو ته په کار ده چې یوه مؤثره اداره چې زیاته توجه د خلکو د خیر ښېګڼې په کارونو وي.
هغو دوو یزیدۍ میرمنو د اروپا د پارلمان لخوا د بیان او فکر د ازادۍ په برخه کې د سخروف جایزه ومنله. څوک چې په 2014 میلادي کال کې د داعش لخوا تختول شوی وي او بیا د جنسي غلامانو په توګه ساتل شوی وي. نادیا مراد او لامیا عجی بشر ته دغه جایزه د اکتوبر په میاشت کې اعلان شوې وه، خو نن ورته د فرانسې په سټراسبورګ کې د یو مراسمو په ترڅ کې ورکړل شوه. دغه دوه میرمنې د هغو 2000 یزیدۍ میرمنو او جنو له ډلې څخه دي چې لومړی تختول شوی وي او بیا د داعش د واک لاندې د جنسي غلامانو په توګه پلورل شوی وي.
په رومانیا کې سوشل ډیموکراتیک پارټي د ملک پارلماني انتخابات ګټلې دي. دغه پارټي په دواړو ایوانونو کې 46 ووټونه اغستي. د الیکشن سرکاري نتایج ښایي چې نېشنل لیبرل پارټي د 60% ووټونو سره په پارلمان کې دویمه غټه پارټي جوړه شوې. د پارلمان مکمل ترتیب به روانه هفته په اخیره کې اعلان کیږي. دغه الیکشن د اتوار په ورځ شوی وو. د رومانیا پخوانی وزیر اعظم ویکټر پونټا تیر کال په اکتوبر کې په یو نایټ کلب کې د اور لګېدو د پیښې نه پس څوکۍ نه استعفا ورکړې وه. په دغه پیخه کې 38 خلک مړه شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږی یاست. خبرونه مو واوریدل او سم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګرۍ پر ضد اداره وایي چې په شیخوپور سیمه کې د تحریک طالبان او تونلارې ډلې لشکر جنگوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژلې دي. د پاکستان د پارلمان غړي وایي پنجاب کې واکمنان د لشکر طیبه او نورو تونلارو ډلو پر ضد عملیاتونه ډډه کوي او ناشنل اکشن پلان یې یوازې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عملي کړی. په دې اړه نور حال د پیرولای چاپ راپور کې
د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د ایالت په شیخوپور علاقه کې د لاقانونه ګرځولې شوې ټي ټي پي او لشکر جنگ وینو مډل سره تړاو لرونکو څلور ترهګرو د وجنې داوا کړې ده. ملکی مطبوعات د پنجاب د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د ویان د خولې وای چې تیر شپه دوی په یو خفیه اطلاع باندې د شیخوپور علاقه کې د تیلو په یو ډیپو باندې چاپو واله. چرته چې د اتو دهشتګردو د پاتې کېدلو اطلاع وه چا چې په حساس ځایونو باندې د حملو منصوبه بندۍ کولې. د سی ټی ډي ویان تر مخه د دوی د چاپې په نتیجه کې دغه ترهګرو په دوی باندې ډزې شروع کړې او بیا د دې وروستو یې د دغه ځای نه تېښته وکړه. خو ده زیاته کړې ده چې د ترهګرو د ډزو په نتیجه کې د دوی خپل څلور ملګري مړه شوي دي چې تړاو یې د تحریک طالبان پاکستان او د شیعه مخالف تندره وډلې لشکر جنگوي سره دی. او دا چې د دغه مړو نه علاوه سی ټی ډي چارواکو ته د پیښې د ځای نه بارودي مواد او وسله هم ترلاسه شوې ده. دا پیښه په یو داسې وخت رامنځته شوې ده چې مرکزي حکومت او د فوج نوې ټاکلې شوې مشر قمر جاوید باجوه د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د کامیابو او د دې مخ پر وړاندې بوتلو پخلی کوي. خو مخالفه ګوندونه تور لګوي چې حکومت د دې تګلارې د لاندې د خپل پردي نه کار اخلي او دا چې په پنجاب کې لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلو باندې لاس نه اچولې کیږي. تیر ورځ پېښور فوزي هډ کوارټر دورې په وخت د فوج سر لښکر ویلو چې د ترهګرو د دوی د سهولتکارانو ترمنځ تړاو به ارومرو ختمولی شي. خو د پاکستان لوی حکومت مخالف سیاسي ګوندونه دغه حکومتي دعوې ردوي او د مخالفه پیپلز پارټۍ پنجاب ایالت مشر قمر زمان کایره تور لګولې دي چې حکومت پنجاب کې لا قانونه ګرځولې شوې ډلو په ښکاره فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. او د قمر زمان کایره په وینا پنجاب حکومت ملي تګلاره عملي کولو کې ناکامه شوې دي. حکومت مخالف پختون کام پرسته ګوند عوامي نشتل پارټي هم دغه الزام تکراروي او د ګوند مرکزی لیډر بشرا ګوهر وای چې لا قانونه ګرځولې شوې تندره وډلې اسلام آباد او د ملک په لویو ښارونو کې نه یوازې جلسې کوي بلکې افغانستان کې د جنگي دولو لپاره خلک هم برتی کوي. کوم چې د بشرا ګوهر په وینا د دغه ملي تګلارې ښکاره سرغړونه ده او دا مطالبه کوي چې حکومت تر سیاسي ګوندونو په مشاورت سره د ترهګرۍ خلاف بل یو نوې تګلارې اعلان کړي.
زما په خیال ناشوی اکشن پلان خو ختم دی. آیا باندې خوړو چې کمیټمنټ نشته د حکومت او زما په خیال نورو سیاسي پارټیانو له هم پکار دي چې حکومت نه دا سوال وکړي او په کلکه وکړي چې ولې تر پنجابه دفتر سي تش پنجاب نه دی نور ځایونو کې مونږ ګورو پښتونخوا کې دهشتګرد کلاو پیسې او چنده جمع کوي او افغان جهاد په نوم باندې کوي. نو دا فساد به تر کله پورې روان وي چې سو پورې د ګډ او بیډ ترمنځ هغه دغه چې کوم دی ډسټینکشن آ ختم شوی نه. نو تر هغه پورې مونږ نشو ویلې چې دی سیریسلی په نېشنل اکشن پلان فور امپلیمنټیشن.
بلخوا مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا تورونه ردوي او د ګوند دریز دي چې حکومت په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف بغیر د څه توپیر نه د کاروایو پالیسی لري او همدغه پالیسی باندې عمل کولی شي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ترنو اردوونکو په همدې موضوع مو په تیر خبرونه کې د ډیوی له سیړنکار اسماعیل خان څخه پوښتنه کړې چې دغه مرکه یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو.
چې دلته کې د فوج ته هم یا رینجرز ته هم څنګه چې په سند کې ته واک ملو دی دلته کې د هم فوج ته رینجرز ته واک او اختیار ملو شي چې په پنجاب کې هم عملیاتو کې ځکه چې دې د وړاندې تاسو په یادو کې دلته کې یو چوټو ګینګ په نوم باندې یو ډله وه هغی بل تکی کروایان کولی نو هغه هم د پولیس د وخت نه ور رسیدو نو بیا فوج ورغلی وغه چوتو گینگ ہے تب را نیولی و حکومت ته حواله کړو دا پخوانه دا موضوع روانه دا د میشت سو میشت باندې که تاسو په یاد کی په دې باره کې خبرونه هم راغلی چې د پنجاب حکومت او د فوج ترمن د پدې باندې اختلاف تي چې آیا په پنجاب کې د سمره عملیات دي تر هغه غره خلاف یا دهشتګردۍ خلاف هغه د پنجاب حکومت په خپل کې ک رینجرز او فوج به کوي نو دې باندې ډېر ډېر مدین په دې باندې دا خبره روانه ده او د سیند دا هم دا خبره کیږي چې په پنجاب کې وضع زیاته خراب ده خو پنجاب کې وفاقي حکومت او پنجاب ګډه باندې دواړه فوج ته او رینجرز دې دغه نور کې چلته کې کاروایي نه کوي
مننه اسماعیل خان صاحب نه یوازې دا چې د ترهګری په وړاندې جګړه په پنجاب کې پڅا یا سلو روانه ده بلکې دا سم ویل کیږي چې یو شمیر وسلوالو ډلو ته حتی په انتخاباتو کې په ټاکنو کې اجازه ورکړل شوې ده او د دوی خپل استازي ولاړ دي او خلکو نه رائے راټولې په دې اړه معلومات سري
دا چې د پجن کې کوم رسوروزه کې ځینې انتخابات شو پاږي کې د لشکري جنګي مشر دا وزي ودریدل په انتخاباتو کې هغه غټلې و او دا نیشنل اکشن پلان کې دا د هغو چهار غکس چې د نفرت نه ډک تقریرونه کړي دي یا دغه ویډیوګانې موجود دي یا دغه د تقریرونو په وجه باندې مذهبي منافرت پیدا کیږي فرقیز نفرتونه پیدا کیږي دغه باندې بندیز دی خو بیا هم دا کس ته دغه ویډیوګانې هم موجود وي تقریرونه هم موجود وو خو هغه ته بیا های کورټ اجازه ورکړه چې هغه د الیکشن وکیل تنه د ملک صاحب پیاتو چې کومه لکه څاک په خپل ځای باندې بیا د لشکر جنګي چې کوم مشر وو د جنګي چې اوس یې په ځای باندې د لوړ ویل شنو غټو دا غي باندې هم ډیر ځات تنقیدونه ستنې په سن چې دا څنګه دغه د نیشنل الیکشن پلان د لاندې یو ځکه هم په سی باندې باندې په بل ځای کې ورته اجازه ورکول کیږي
او ډیر مننه ډیر مننه اسماعیل خان صاحب کور مو ده
ډیر مهرباني
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زده
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
اف امریکا ډیو ریډیو ده د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم بیا اوریدئ شئ بیا لیدئ شئ www.voadivaradio.com د ویب پاڼې پته ده بوزو تاسو بلوچستان ته چرته چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره نن د نهې په ورځ د پاکستان د بحریه خصوصي ټاسک فورس جوړ کړی شوی دی دغه ټاسک فورس په گوادر بندر او د دې سره تړلې د منصوبو د حفاظت په کار ماموري حمید سمسور د دې نور تفصیل راکړي
د پاکستان د سمندري ځواک له لوري وویل شو چې د گوادر د بندر او له دې سره جوخت د سمندري لارې د ژغورنې لپاره ځانګړې ډله معنا ټاسک فورس اته اتیا پرانستل شو و دغه ځانګړې ځواک ته په قانوني بڼه باندې د خوندي ساتلو مسؤلیت ور وسپارل شو د پاکستان د سمندر ځواک د گوادر د ژور اوبو بندر او له دې سره اړه لرونکي د مربوط لارو د پخوانیو او د اوسنی وخت د تقاضو سره سم د هر ډول خطر د پام نیولو لپاره د ټاسک فورس اته اتیا دغه پلان لوړاندې لا ترتیب شوی چې اوس یې عملی بڼه خپل کړله په دغه غونډه کې د پاکستان د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سمندري ځواک مشر ایډمیرل زکاولا د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری ګډون درلود وزیر اعظم نواز شریف هم راتلی خو د خراب موسم له سبب زخه د پدې کې ګډون نه کوي د پاکستان د سمندري ځواک یو عالی رتبه مامور وویل چې دغه ټاسک فورس اته اتیا د بیری جازونو د تیز بریدونو د هوایی او د بی پایلټ څار په نوې مشینانو باندې سمبال دی او دغه ډول میرینز یعنی لوی بیړی به د سمندر او د گوادر په شاوخوا کې ګمارل کیږي د پاکستان حکومت وی چې د اقتصادي رادارې ځکنی لارې له وړاندې د ځانګړي ځواک له لوري خوندي کړي دي. اوس د سیپک د پروژې مرکزي ښار گوادر محفوظه کول غواړي. د تاریخ په اوږدو کې پاکستانی چارواکي تشویش لري چې و پاکستان ته د هند له لوري د سمندري حدودو ژغورنه د دوی لپاره لوی چیلنج دی، خو گوادر ته د چین راتګ او د اقتصادي رادارۍ لوی لار پیل کېدو بیا دغه تشویش نور ژور او د ژغورنې چاپېریال نور هم کړکېچن کړي. هند حکومت بیا دریز لري چې چین دلته د گوادر د بندر په پلمه باندې د عرب په سمندر کې لومړی د نوک او بیا د سوک ځای غواړي. دا تشویش هم موجودیت لري چې په سمندري ټرافیک کې به تراګري، د مخادره موادو کاچاک په لاقانونه ډول باندې بشري کاچاک، د غیر قانوني وسلو وړل او راوړل به هم سیوا شي. چین حکومت په تکرار باندې له پاکستان څخه د سیپک د تحفظ لپاره د نورو ګامونو اخستلو غوښتنه هم کوي. د پاکستان بیریه د گوادر لپاره سایلی امنیتی ځواک، هاربر ډیفنس فورس او د چین د وګړو د تحفظ لپاره پروټکشن فورس بټالن هم ګمارلی دی. د گوادر نوی کارګو بندر د پاکستان په سویل ویدیس کې د نړۍ د درو مهمو د سوداګریو د مرکز د ارزش په سبب چې په تیلو باندې ماموره منځنۍ ختیځ، منځنۍ آسیا او د سولی آسیا پر چونډه باندې پروت بندر دی. پاکستان او چین د دې بندر د پال کېدو لپاره د 46 اربو ډالرو په لګښت باندې دغه پروژه پیل کړې ده، خو د پاکستان حکومت لپاره په دغه سیمه کې بلوڅ لغوه شوي وسلوال سازمانونه د حکومت لپاره چیلنج ګرځېدلی دی. حکومت پری ټریډ زون پر 923 هکټره باندې پروت له گوادر څخه د آزادې سوداګرۍ تمه کوي. چین او پاکستان دواړه د خپلو پرمختیا لپاره اقتصادي انجن ګڼي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټ.
ما خوب لیدل نتیجه ډیر دروخیږي، د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو، د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد یا فاټا پولیټیکل الاینس په پیښور کې نن د یوې غونډې په موقع د 13 دسمبر نه ریواج اکټ پر ضد قبایلی سیمو کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د ائتلاف مشر وای چې فاټا کې د اصلاحاتو په نوم د نوي وړاندیزونو په ځای د فاټا یا قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. تفصیل راکړي حمید الله په دې رپورت کې.
د فاټا سیاسي اتحاد لخوا په 13 دسمبر په تمام قبایلی سیمو کې د احتجاج د غږ په داسې مهال ورکړی شوی دی چې هم په دغه ورځ د جمعیت علما اسلام په زرامان ګن په پیښور کې د قبایلی سیمې لپاره یو غټه جلسه تابع کړې ده. خو په پیښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو اتحادي مشرانو وویل د جمعیت علما اسلام په زرامان ګن د اصلاحاتو لپاره د ریفرندم غوښتنه د قبایلی سیمې د اولس په حق کې نه ده، او د اتحادي مشر نسل محمد خان راغونډ شو مشرانو او سیاسي کارکوونکو ته وویل
تاریخ
د اتحادی پخوانی صدر درنور افریدی ویل چې دا وخت اصلاحاتو په لار کې خندان اچول کامی جرم دی او باید چې اختیارمند قوتونه د دې د مخنیوي لپاره خپل اثر وکاروي.
مرکزی کابینه چې دا هغه ته مفتیږي چې موږ مطلب دا دی چې نوی نوی خبرې مانځ ته راوړو ټولو نه مخکې په قبایلي دا خوب کې مردم شماری به وچې دا مردم شماری وشي.
د سیاسي اتحادیې راغون شو کاکونکو وویل دا وخت د رواج ایک په هغله تفصيلات نه دی ورکړی شوی او دوی اندېهمن دي چې رواج ایک د اوسنی قانون په نسبت بدلون لري او کنه د اوسنی قانون یو شکل دی. دوی ویل د ټولو اولنې قدم په کار واچي د پښتونخوا او قبایلی سیمې شریکولو او بیا ورپسې سرشمیرنه او نورې چارې دي. خو په اصلاحاتو کې وړاندې شوی چې د پښتونخوا او قبایلو شریکول به راتلونکو لسو کالو کې وار په وار کول شي. د اصلاحاتو د وړاندیزونو رپورټ دا وخت په سنت کې د بحث وروسته به د منظورې دپاره کابینې ته لیږل شي. خو د مولانا فضل الرحمان د جمعیت علما اسلام او د سویلي پښتونخوا د کامپرست ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی په دغه مسله په قبایلو کې د ریپرنډم غوښتنې ته د قبایلي سیمې اولس قهرجن غبرګون ښودلی دی. حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو پې خبر.
د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څنګه کې په یو جوړ شوي سیمینار کې په دې خبره بحث وشو چې حکومت په قبایلي سیمو کې له طبي زیرمو څخه تر دې مهاله کار نه دی اخیستی. په دې اړه د ډیوی د خبریالي سادیا قاسم شاه راپورته وکړي.
حکومت پرستو کې د ترهګرۍ ځپلی شوي خلکو د معاش ترکی لپاره په قبایلي علاقو کې د 15 انډستریل اسټیټس یا د کارخانې لګولو اعلان خو کړی دی، خو اوس هم د دوی په معاشي ترقی کې څه قسمه رکاوټونه دي او په قبایلي علاقو کې اوس هم د معاشي ترقی لپاره څه قسمه موقع شته؟ په دې هکله په پېښور یونیورسيټي کې نن د سیل فار فاټا سټډیز او د پېښور یونیورسيټي د انتظام لاندې شوې یو غونډه کې د فاټا معاشي ترقی په هکله بحث وشو. پوهان رحیم الله یوسفزی ویل چې په قبایلي علاقو کې د خلکو قوت هم شته او په ځمکه کې قدرتي ګیس، تیل، تانبا او قیمتي کاڼي لکه سنگ مرمر هم شته، خو د دغلته خلکو معاش کې څه هم بهتري راوستل لپاره پکار ده دغه قدرتي وسایل پکار راوستل شي.
سړک خو جوړ شوی دی د بنو نه میران شاه غلام خان، خوست خلک دا غواړي، هغه مخکې نه تیاری کړی دی، ته بلډینګونه جوړ کړی دي، هلته به کسٹم کېږي تګ راتګ. دا وایي چې سره غلام خان چې کوم آمدن دی، او د شمالي وزیرستان نیم په نیم آمدن داغه ناراضي. او تاسو ګوره دا چې کوم دنګه کرک او کوهاټ او دلته کې ګیس او تیل دي، همدغه بیلټ دی تل بلاک دا تلې د مخ کې بیا افر بنو ته او بیا شمالي وزیرستان. د دې علاوه کاپر چې کوم ذخایر دي په دې شمالي وزیرستان کې په دیګان کې شینکه محمد خیل دیګان دوه ځایونه دي، هغه په حق لوي چې 15 میټریک ټن هلته کاپر دي، او دا کاپر د سینډک د بلوچستان د کاپر نه خري، او هغه دونه خدي هغه کې دونه پیسې دي چې هغه فوج په خپل لاس کې اخیستې. او اف ڈبلیو فرنٹیر ورکس ارگنائزیشن هیڅ چاره مائننګ کار نه دی کړی، یو د دې لپاره خاص کمپنی جوړه کړې ده. کوئلہ، ماربل چې کوم دی محمد ایجنسی والا زیارت، سپین ماربل چې خلک پسې ګرځي، یا لائم سٹون سیمنٹو کارخانه جوړې دي، شي سیاحت لپاره ډېرې موقع دي. خو آیا توجه به حکومت ورکی، وسایل به ورکی، امن به قائم شي، پالیسی کې بس بدلون راشي؟ کدا ارسه وشنه بیا کې دي.
په دغه بحث کې شریک د قبایلي علاقو سره تعلق لرونکي خبریالانو صفی الله او ابراهیم شینواری وویل چې په قبایلي علاقو کې په کار د یو اصلاحات وشي او زور نظام بدل شي، نو اله د خلکو په ژوند کې څه بهتري راتلی شي. دوی د امن، د کاروباري خلکو لپاره اسانتیاو سره سره د عام خلکو لپاره د بنیادی سہولتونو ورکولو خبره هم وکړه. خو د یو بل پوهان او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن تر مخه د پاکستان او افغانستان دواړو طرفونو ته په کار د علاقې آباد کړي شي او دغلته اسانتیاوي ورکړي شي چې سرمایه‌کار دغلته سرمایه‌کاری لراشي.
روډز، الیکټریسټی، ٹیوب ویلز، پرائمری ہیلتھ کیئر، اسکولونا، چلڈرنس پارکس، آئی ٹی پارکس، داشی نے پکار دی، دوالو طرفن
کفاتا صوبہ خیبر پختونخوا کې شامل شی او کنه پوهان وای قبایلی علاقو کې خپل دومره قدرتی وسایل شته چې حکومت دغلته صرف امن پر ځای کړی دغلته بنیادی سہولتونه ورکړي نو دغه خلک به هرتلو په ځای خپل روزګار په خپل کلی کې ګټلی شي. خوید کې دې شي دا هر څه وخت واخلي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
رانو ریدن خود ڈیو ریڈیو خبری خبرونه کې واره بیا تاسو هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګری پر ضد اداره وایي چې په شیخوپوره سیمه کې د تحریک طالبان او توندلارې ډلې لشکر جنگوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژلې دي. د پاکستان د پارلمان غړي وایي په پنجاب کې واکمنان د لشکر طیبه او نورو توندلارو ډلو پر ضد عملیاتو نه ډډه کوي او نېشنل اکشن پلان یې یوازې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عملي کیږي.
تش پنجاب نه ده نور زینو کې مونګورو پختونخوا کې دهشتګرد کلاو پیسې او چنده جمع کوي نو دا فساد به تر کله پورې روان وي. مونږ نشو ویلې چې دی سیریسلی په نېشنل اکشن پلان فور امپلیمنټیشن.
فاٹا سیاسی اتحاد رواج قانون د وړاندیز پر ضد 13 دسمبر باندې ټوله قبایلی سیمه کې د احتجاجونو اعلان کړی. د ائتلاف مشر نثار محمد خان وایي د نوې وړاندیزونو په ځای د فاٹا په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي.
او د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومول دی.
سرټکی تاسو اوریدل وړاندې کول د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د پنجاب صوبې د ترهګری پر ضد اداره وایي چې په شیخوپوره سیمه کې د تحریک طالبانو توندلارې ډلې لشکر جنگوي څلور غړي د تازه عملیاتو پر مهال وژلې دي. د یادې ادارې چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې د مشکوکو ترهګرو په صوبه کې پر یو شمېر مهمو ځایونو د بریدونو پلان درلود. د پنجاب په حکومت دا نیوکه کیږي چې دغلته میش لشکر طیبه او د یو شمېر نورو ترهګرو ډلو پر ضد کوټلی ګامونه نه پورته کوي. له بلې خوا په پارلمان کې د نواز شریف په حکومت باندې دانی وکه کیږي چې د ترهګری پر ضد حکومتي پلان یې یوازې په بلوچستان، خیبر پختونخوا او کراچۍ کې عملي کیږي.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد فاٹا پولیټیکل الائنس په پیښور کې نن د یوې غونډې په موقع د 13 دسمبر نه قبایلی سیمو کې د احتجاجونو اعلان کړی. د ائتلاف مشر نثار محمد خان وایي فاٹا کې د اصلاحاتو په نوم د نوي وړاندیزونو په ځای د قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شاملې کړی شي. غونډه کې جی یو آی ایف ډله هم د الائنس نه د جدا کولو اعلان وشو. د دوی دریځ دی چې د ډلې مشر مولانا فضل الرحمان فاٹا کې د اصلاحاتو دپاره د ریفرنډم خبره کوي. فاٹا پولیټیکل الائنس په 13 دسمبر په هغه ورځ احتجاج کوي چې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله هم په دغه ورځ قبایلی کنونشن راغواړي.
ملګری ملتونه وایي دوی ته له سوریې څخه داسې راپورونه رسېدلي چې حکومت پلو ځواکونو د الیپو په څلورو بېلابېلو برخو کې لږ تر لږه 2 اتیا ملکي وګړي وژلې دي. په بشري حقونو کې د ملګرو ملتونو ویاند روپرټ کالوین په جنیوا کې ژورنالستانو ته وویل چې دا ډېره ستونزمنه ده چې د دغه راپور په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي. دا هم وویل چې د دغو وژنو د ځای او وخت په اړه کره معلومات نشته، خو هیله څرګنده کړه چې دا راپورونه ناسم وي.
د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ویلی ډیر زر به د خپلې کابینې د انتخاب او کاروبار په حق لا میډیا خبري. ټرمپ وایي خپل کاروبار به خپلو زامنو ته حواله کی. د دغه خبري اعلان هغه تیر ورځ ناوخته په ټویټر کړی.
د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومول دی. ټیلرسن چې د امریکا د تیلو د ستري کمپنۍ اکسان موبل مشر پاتې شوی د روسیې له ولسمشر سره ملګری دی او یو څلوېښت کاله یې له یادې کمپنۍ سره کار کړی دی. ټرمپ وویل د ټیلرسن کاري تجربه د یوې نړیوالې کمپنۍ په پرمخ بیولو کې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره خورا زیات ارزښت لري.
د ګل پورس انټونیو ګوټیرس د ملګری ملتونو د پاره د نهم سرمنشي یا سیکرټری جنرال په حیثیت حلف پورته کړی. د وو شپېتو کالو انټونیو ګوټیرس د پرتګال نه دی او د ملګری ملتونو د کډوالو د سانګې مشر هم د 2015 نه 2015 پورې پاتې شوی دی.
هغه دوه یزدی میرمنو د اروپا د پارلمان لخوا د بیان او فکر د ازادي په برخه کې د سخروف جایزه ومنله. څوک چې په 2014 میلادي کال کې د داعش لخوا تختول شوی وي او بیا د جنسي غلامانو په توګه ساتل شوی وي. نادیا مراد او لامیا عجیب بشر ته دغه جایزه د اکتوبر په میاشت کې اعلان شوی و، خو نن ورته د فرانسې په سټراسبورګ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړل شوه. دغه دوه میرمنې د هغو 2000 یزدی میرمنو او جنو له ډلې څخه دي چې لومړی تختول شوی وي او بیا د داعش د واک لاندې د جنسي غلامانو په توګه پلورل شوی وي.
په رومانیا کې سوشل ډیموکراتیک پارټۍ د ملک پارلماني انتخابات ګټلې دي. دغه پارټۍ په دواړو ایوانونو کې 4 ووټونه اغستې، 6 ووټونه اغستې. د الیکشن سرکاري نتایج ښایي د چې نېشنل لیبرل پارټۍ د 6% ووټونو سره په پارلمان کې دویمه غټه پارټۍ جوړه شوې.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت رسیدلی دی چې زموږ همکار مختار خلیل چمتو کړی دی.
په کال 1981 کې ایران کې د جلاوطن امام خمینی د تعلیماتو په رڼا کې د راتلونکي اسلامي انقلاب نه راپدې خوا سعودي عرب هر دم د ایران لخوا قسمه قسم اندېښنو او یرو ترهو سره مخ دی. دا وخت مشرقی وسطا سیمه د سعودي عرب او د ایران د تربګنۍ له سببه په فرقی د خانه جنگی کې ګیره ده او د شیعه او سنی په مسلکونو کې دوه پړقه ده. د امریکای مشهوري هفتیزی د اکونومیست خپل تازه غنه کې د ایران او د سعودي عرب د تربګنۍ په تازه حالت یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته ایران عقوبت سعودي عرب بې دمه کو او سر ورته کې خودو. سعودي عرب اوس په هر محاظ سفارتکارای ته غاړه ایښودې ده. د رپورټ په شروع کې لیکلې شوی دی چې د روان کال په جنوري کې د سعودي عرب ځوان عمره نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان چې په اصل کې د ټول سعودي عرب حکومتي واک اختیار ورسره دی، د ایران خلاف د خپل ستړي خارجه پالیسۍ د ختمولو اعلان وکړ. اکونومیست لیکي چې د شهزاده محمد بن سلمان د ایران په دشمنی کې د ناکامۍ وجوهات ډیر دي. یو خدا چې د شام په حلب خار کې د صدر اسد د حکومت خلاف د سعودي عرب په امداد د جنگیدونکو یاغیانو په بابلا د شاهزادانه راتو د خوشاټارو یارانو بدته دا غلط بیانې کولی چې د ملګری یاغیان په شام کې ډیر تیز مخ په وړاندې روان دي او ډیر زر به صدر اسد د صدارت د منصب نه لاندې را لړکی. دغه شان د بډی سو جرنیلانو بدله دا غلط خبرونه هم را رسول چې د یمن صدر مقام سنا د ایران د ملګرو د حوثی یاغیانو د لاسا وته والدې. او درېمه دا چې سعودي ځوانومره شهزاده محمد بن سلمان لبنان کې د ایران او د حزب الله د خوخي د صدر د صدارت د کورسانه په لری ساتلو لک شان ډاډه شوی وو او ور سره به د خوشامدګرو دته دا غلط خبرونه هم د غوګو تیرول چې ایران د تیلو د پیداواری ملکونو د تنظیم د اوپیک د خواهشاتو برعکس د تیلو منډه تخپل تیل دین کړی دی او ډیر زر دیوالیا کېدو والا دی. خو د کال په اخر کې سعودي شاهزادګانو او د دوی بادشاهۍ په ټولو محاذونو خپل ځانونه په ماتې ولیدل او هغه دا شان چې 25 کاله پس عراق ته د سعودي عرب لیږلې شوی سفیر اوس په ډیره بیزتۍ سره د بغداد نوستې شوی دی. د اوپیک په غونډه کې د تیلو د زیات پیداوار په بندولو او ایران له د بین الاقوامي بندیزونو د دور نه د وړاندې دور د سطح پورې د تیلو د پیداوار د اوچتولو په اجازت ورکولو سلا شو. بلخوا په یمن کې حوثی یاغیان ښکاري داسې چې شهزاده محمد له یمن نه په حیا عزت د وتو اجازت ورکولو ته تیار نه دي. دوی د تیرې هفتې نه د سرحد پورې غاړه سعودي عرب کې حملو له زور ورکړی دی او تیره هفته د خپل نوي حکومت جوړولو اعلان هم کړی دی. یو ایرانی چارواکی ډیر په نفرت سره ویلی دی چې یمن به د سعودي عرب ویتنام ثابتیږي. اکونومیست خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د سعودي عرب په رویه کې د سوړوالي راتلو یوه وجه امریکا کې د ښاغلي ډونالډ ټرمپ کامیابی هم ده. سعودي عرب او ایران دواړه د ښاغلي ټرمپ د صدارت د منصب د سنبالولو په انتظار دي او دواړه ملکونه د ښاغلي ټرمپ د نایدواره مزاج نه په ویره کې دي. ایران تینا د خپل اټومي لوزنامې د ختمولو په ویره کې پروت دی. هر کله چې سعودي عرب سره امریکا کی د یولسم ستمبر په پیښو کې د وجلې شوو کسانو وارثانو ته سعودي عرب باندې د تاوان د داوو کولو د قانون د نور زیات سختولو غم مل دی.
د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی دی. ټیلرسن چې د امریکا د تیلو د سترې کمپنۍ اکسان موبل مشر پاتې شوی، د روسیې له ولسمشر سره ملګری دی او یو څلوېښت کاله یې له یادې کمپنۍ سره کار کړی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار رحمان بنیری په راپور کې اوري.
د ریکس ټیلرسن د ممکنه نامزدګۍ په اړه خبرونه تیر هفته ډانلډ ټرمپ سره د هغه د دویم ملاقات وروسته راڅرګند شول او د ډانلډ ټرمپ معاونینو وویل د خارجه وزارت لپاره هغه یو قوي امیدوار دی او ناقدینو پرې سمدستي ټکونه پیل کړل او وی ویل هغه د سیاست هیڅ تجربه نه لري. خدا سخکاری چی ڈانلڈ ٹرمپ پا حاغا کی نوری خوبی وینی. ٹرمپ وای دا ترطول لویا خوبی دادا چی حاغا دا نڑی والی کچی که دارونا دیر خواب پی جنی او پا روس کی لوی لوی لوز نامی کردی دی. هم دا دی معاہدو پا سبب دا روس صدر ولادیمیر پیوٹن دا کال 2010 لسم دا آرڈر آف فرنڈشپ نمی اعزاز حاغا تا ور کردی دی. ریکس ٹیلرسن وای هغه د کال 1999 راهسی پوتن پیجنی او هغه سره یې ډیر نږدې اړیکې دي. ټیلرسن پروس کې د امریکای د بندیزونو مخالف وو. هم د دې پابندۍ د لاسه هغه په دې مجبور شوی وو چې روس سره ځنی منافع بخش معاهده ختم کړي، روس سره د هغه تعلقات په سنټ کې د هغه د منځوري لار نیول شي. تیره هفته د دې استخباراتي رپورټونو وروسته چې روس د ډونلډ ټرمپ د کامیابۍ لپاره د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور هم د تاوتریخوالي ښکار شول. د ګولیا دوشنبه په ورځ د امریکې ای بی سي ټلویزیون ګډ مارننګ امریکا پروګرام کې د ډونلډ ټرمپ مشیر کیلین کانوی د ټیلرسن د نامزدګۍ دفاع وکړه. میرمن کیلین وای ټیلرسن ولادیمیر پوتین سره په کوم مقامی شرابخانه کې شراب نه دیسکلی، هغه ورسره کاروباري لیندین کړی دی او امریکا د روس پر رنګ ګڼ شمېر هیوادونو سره ښه تعلقات نه لري. ٹرمپ په انتخاباتو کې دروست د لاسوهنې خبر ردوي او په وار وار یې ویلي دي ماسکو سره په تعلقاتو کې به بهتري راولي. ځینې څېړونکي وایي ټرمپ روس د نظریاتي مسلو نه زیات په کاروباري معاهدو کې دلچسپي لري. بټ کینیډي د ټیکساس ریاست سره تعلق لرونکي سیاسي تجزیه کار دی. دی وایي د ټیلرسن نامزدګي د یو داسې تن نامزدګي ده چې سیاست د سفارتکارۍ او د وایټ هاوس تجربه نه لري او دا یو واضحه پیغام دی. په عین حال کې ځینې ناتایده رپورټونه وایي د نائب خارجه وزارت دپاره ډونلډ ټرمپ جان بولټن نومول غواړي چې پخوانی سفارتکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکې استازی پاتې شوی دی. په مختلفو مسلو هغه د خپل سخت دریځ اختیارولو شهرت لري.
او سم راجو یو اقتصادي راپور ته د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته ترانسپورټرانو سره ټکولی چې له دوی څخه یوازې له پېښور څخه جلال آباد پورې 15,000 روپۍ اخیستل کیږي. دوی دا هم وایي چې یوازې افغان حکومت ورڅخه 15,000 افغانۍ د خاکي پولې په نامه اخلي. نورحال د ابراهیم شنواری په راپور کې
د تیر اکتوبر نه پس قریباً د دو میاشتو آرامۍ او د دغې په نتیجه کې د تورخم د پولې د لیارې ګاونډي هیوادونو افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کې توندي راوتلو نه پس نن یو ځل بیا تجارتي اړیکې د تعطل ښکار شوي، د کومې چې علت دواړه د پاکستان او افغانستان له اړخه په ترانسپورټرانو لګول شوي بېلابېلو ټکسونه ښودلی شي. د تورخم په پوله د عیني شاهدونو په وینا د سلګونو په شمېره کې پاکستاني او افغاني ترانسپورټرانو نن سهار خپل ګاډي د پولې دواړو غاړو ته د احتجاج په توګه ودرول او د دواړو ګاونډي هیوادونو په اعلی چارواکو یې غږ وکړو چې دوی یعنې ترانسپورټران نور د بې ځایه او اضافي ټکسونو ورکولو توان نه لري. ٹرانسپورٹرانو د خپل دغه کاربندیز په حق له د کراچۍ نه تر تورخم او تورخم نه تر کابل مزار شریف او حتی تر هرات ولایت خپل همکارانو ته خبره ورکړي چې د خپل غوښتنو تر سره کېدو د هغوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر قسمه ترانسپورټي هلو ځلونه ځان ګوښه کړي. د پخوا په پرتله کله چې د اکتوبر په میاشت کې دواړه افغاني او پاکستاني د ترانسپورټرانو اتحادیو د ټیکسونو په ضد کاربندیز اعلان کړی و، خو له دې ځل د پاکستاني ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر حاجي عظیم الله شینواري په وینا د کاربندیز خپل ڈرائیورانو او کلینډرانو لخوا اعلان شوی د کومې چې هغوی هم مرسته کوي.
گاڑی والا پپلا ودری دل جا بر افغانستان کو زور پہنچا او چې دی گاڑی وبا زرو وبا زای اگر والا په مخ د شي گاڑی د تشله بوزما ما ته مزوري نه تاسو گاڑی نه چلاو ما دا گاڑی یې نن والا دومره د سینو کې گاڑی والا خپل ورته ژوند نه چلو دا ظلم را ته خاطر ته ژوند گاڑی روان کو حال کم په ټنګو مو په سیمه ځخلی استړي ژوند دی دواړو یا خبره چې دا ظلم د کم شي او ځکه څه قانوني کتي هغه باندې ورسره روان یو او دا بې ځایه ظلم چې په قدم قدم پاته کې دا ختم شي بې ځایه ظلم د زوم سره هغه شي زوم ګاډي پر روان شي زوم ته مزدوري پاتې کېږي چې زوم ګاډو ته پیغه کې 50 روپۍ نه پاتې کېږي او دوی شتېر د روان یو دا خو ډېر تاوان دی نو تاوان د وجې زوم ګاډي مجبورې نه ودرېده.
متاثره ترانسپورټران ادعا کوي چې په خور نه تورخم پولی او یا تر جلال آباد او وړاندې تر کابل هغوی هرې وی تجارتي پیری په سر د خپل شخصي مصرفونو نه علاوه تر 15 کلدارو پورې غیر قانون ټیکسونه د دواړو هیوادونو چارواکو له ور کوي، کوم چې د هغوی دند ډیره متاثره کړي او ګټه هم بیخي ختمه شوي. یاد دی چې د اکتوبر په میاشت کې د افغان ګمرک لاړه په ترانسپورټرانو لګول شوي د یو ګاډي په کچه د 15,000 افغانیو خاک پولی په نوم ټیکس په اوله کې د تجارتي توکو مالکانو یا مالوال او په خپل سر منلې وو، خو فقط دوه یا درې وارې دغه ټیکس ورکولو نه پس مالوالاو دغه ټیکسونه د ترانسپورټرانو په ذمه کړل، کوم چې اوس هغوی یو اضافي بوج ګڼي. د ترانسپورټرانو په وینا دا مهال د زرګونو په شمیره کې لوی او واړه تجارتي ګاډي د پاکستان له اړخه وړو سیمټ او تعمیراتي سامانونه او د افغانستان له اړخه مالوچ، کویلا، چمړه، تازه او وچه میوه د دواړو هیوادونو ترمنځ وړي راوړي، د کومې چې د نن ورځې کاربندیز له وجې دواړو هیوادونو ته رسد یو ځل بیا ماتله شوی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، خیبر ایجنسی.
په اسلام آباد کې د یوې غونډې په موقع برخه اغیستونکو ویلې دي چې تر څو پورې د ډېر اخته لیول نه په ټولنه کې د ښځو پر ضد د خوی په حق لباندې بدلون نه راوستي شوی، نو تر هغه وخت پورې د ښځو پر ضد تشدد که هغه په کورونو کې او که د کورونو نه بهر نو هغه کې څه بهتري نشي راتلی. دغه غونډه سسټینبل ډیولپمنټ انیشیټیو یو غیر سرکاري تنظیم دی، هغه راغوښتي وه په دې کې پاکستان، افغانستان او تاجکستان نه هم ډلو او مشرانو برخه غستی وه. تفصیل راکئ د دې غونډې په حواله سره رابعه پیر.
دغه پروګرام چې د افغان ویمن سکلز ډیولپمنټ سنټر او د سسټینبل ډیولپمنټ انیشیټیو په مرسته سوی و، پکې د افغانستان، تاجکستان او پاکستان د بیلابیلو برخو څخه راغلو ښځو ګډون کړی و. د دغه مباحثې په محل د څېړونکو وینا وه چې د سیمې په ټولو هیوادونو کې ښځې شاوخوا ته یو شان ستونزو ښکار دي. د افغانستان سره خراغلی د افغان ښځو د پرمختګ د مرکز کارمند دی غوټۍ صاحب یان ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي،
په افغانستان کې مخصوصا په دې ورستنی کالو کې تاوتریخواله یا تشدد د ښځو په مقابل کې ډیر زیات دی. فکر وکړئ چې په دغه سي یو دولت یا حکومت کې چې هغه ته دیموکراسي وایي، یعنی د خلکو قدرت، خو په تاسف سره چې ګورو ښځې چې تقریبا د 50% نه زیات په افغانستان نفوس کې هغوی ونډه لري، بیا هم هغه نه کله چې وایو چې دیموکراسي داسې ویلی کېږي چې صرف نارینه وو دپاره وي.
په پاکستان کې که څه هم په لوی شمېر قانون منظور کړی سوي دي، خو عملي کول یې تر اوسه ډېر ګران دي. همدغه سبب دی چې د بشري حقونو د ادارو تر مخه په لکونو زنانه اوس هم د مختلفو کورنۍ او بهرني تشدد ښکار دي. د هیومن رایټس کمیشن د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې هر کال د زر څخه زیات زنانه اوس هم د غیرت په نوم وژل کېږي. په پاکستان کې د دغه حالاتو په اړه د سسټینبل ډیولپمنټ انیشیټیو ایس ٹی آئی مشره نور مرجان ټی ریډیو سره خبره کې وایي،
قانون چې کله هم جوړیږي نو هغه انسانان جوړي او انسانان هم پلی کوي. نو یو خدا دا چې زیاتره زمونږ په ټولو نه کې خلک د قوانینو نه خبره دي، بل دویمه خبره چې پولیس دي یا چې کوم لا انفورسمنټ دي، دوی ولې هغه شان قانون شته او دوی دغه دغه قانون د پلیکولو دغه د تطبیقولو د پر ناس نو ولې د سی بیان کیږي خبر هم د غلطه چې ناګ آگاهی ده او چې کوم ځای کې نا آگاهی نو غلطه به سو استفاده وکيږي د داسې ناګاهیانو نه
ته تاجکستان څخه راغلي د شوزو د حکومت لپاره کارکونکي خندور قوت وای چې د سیمې د نور هوادونو په شان په تاجکستان کې هم حالات ډېر شنه دي
پرابلم تاجکستان زنهوی زنه هم چون هم چې افغانستان در پاکستان است
دوی چې ډېر کرانوی چې د خپل کورنۍ ته واپس لاړ سي یا په ټولنه کې د عام وګړو په توګه ژوند تیر کړي په دې زیاته وی چې د هلې ځلې په کوي ولې چې د دې بغیر بل لار نسته څېړونکو دا هم وایي چې د شوسو د حقونو لپاره د قانونونو عملی کول کچري د جماعت او د حجره په ذریعه وکړي سي او په هنه خورکړي سي نو د دې اثر به ډیر زیات او په نتیجه کې د شوسو په توشدد کې ډیره کمی ممکنه کې دی سي رابیه پیر وایسوف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد
دا ډی و ریډیو دا کواړي چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا ډی و ریډیو @voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com chida se belkai voanews.com
د پاکستان او هندوستان ترمنز د شپږو دریابونو د اوبو د استعمال په سر باندې معاهده چې سنتاس معاهده ورته ویل کیږي هغه وخت شوی و چې کله دغه دواړه ملکونه د یو بل نه په 1920 کې جدا کېدل دغه معاهده مشري عالمی بانک یا ورلد بانک کړی و په وروستو ورځو کې په دواړو ملکونو یعنی هندوستان او پاکستان ترمنز د سنتاس معاهده په سر هم تاوتریخوالی پیدا شو و عالمی بینک پکې منځګړتیا کوله خو نن عالمی بینک دواړو ملکونو ته خبرداري ورکړې تر جنوري پورې نیټه ول ورکړې ده چې د اوبو په مسله باندې د یو بل سره لانجه د خبرو تر دلاري حل کی تفصیل په دغه موضوع باندې زموږ همکار افتخار حسین بیان کړی وو جواد مجاهد جواد ته
د ایت چې په انګریزي ژبه کې دی انډس واټر ټریټي د ورلد بینک د نغه نړیوال بانک په ژبه کې چې کومه ویل کیږي خو په پاکستان کې د مارشتیلوم په کتابونو کې هغه کتابونه په کم کې چې پاکستان د خپل تاریخ د معاهدو او نور د گاونډیانو په حق له او د هندستان سره اړیکو په حق له باندې اکثر خپل دریز ورکړي وي دغه مارشتیلوم په کتاب کې چې دی دیتا سنتاس معاهده ویل کیږي دا په کال 1920 کې د پاکستان او هندستان ترمنځ دا په کراچۍ کې چې دینو لاسلیک شوی و اوس دا معاهده چې ده د اوبو د تقسیم په حق لباندې ده او دغه تقسیم لاندې درې چې کم دا وخت یې دریابونه دي په پاکستان کې دا راځي د هندستان څخه ابیاست سوتلج دي او راوی دي د دغه درې وانو اوبو د استعمال حق چې ده د دې لوزنامې لاندې دا پاکستان ته ورکړ شوی خو کو ګورو نو دا په پاکستان کې په پنجاب صوبه کې دي او پنجاب په دغه د خپل ماش لپاره د خپل کروندې لپاره او د خپل پیداوار لپاره هم په دغه اوبو باندې شې ډیر زیات انحصار لري دا شخړه ذکر او چته شوی دا چې په روستیو کې هندستان چې ده په کشن گنگا او په یو بل چې کم په دې کې اباسین دی دریاب دی او بخینو په هغه باندې دوی چې ده خپل ډیمونه جوړي نو هغه ډیمونه چې کم جوړیږي هغه سره د اوبو پاکستان اړخته پنجاب اړخته راتک چې ده هغه متاثر کیږي نو بیا د دغه یره ورسته چې ده دواړو هیوادونو ورلد بینک سره رابطه کړې و او خپل چې کم دریزونه او چیرې دوی څو غواړي چې دا مسله حل شي نو د هغه ورسته دا مسله بیا راپورته شوې ده
خو اوس ویل کیږي چې ورلد بینک اوس په دې برخه کې کار نه کوي که څه هم دغه تړون مزګړی توپ ته اوګه ورکړي و
ګوره بنیادی کار استادې چې کله دغه د اوبو تقسیم کړي د کم تر مخه چې درې دریابونه د پاکستان په برخه د پنجاب په برخه رااله نو د دې ګارانټر د دې ضامن مینځګړتوب ټول د هر څه چېونو دا ورلد بینک ورلد بینک چې دی نړیوال بانک ته د اوبو په مت کې په ګرد نړۍ کې کار کوي په خاص توګه د دې اډانه جوړول تقسیم او دا نور سيزونه که څه هم دا یو مالی اداره ده ټیک شو اوس په دې کې بنیادی خبره دا و چې دا هر څه خو دې بینک کړیو خو سرنګ چې تاسو ته ما وویل د هندستان او د پاکستان ترمنځ چې کله هم دغلته کې تاوتریخوالی زیات شو او په پاکستان تورونه لګی چې د ترهګری کوي په هندستان کې, نو دا هم په دې کې یو عوامل ګرځيږي. خو تر ټولو غټ چې کم دی نو هغه دا دی چې په دا 12 دسمبر پرون ورځ وا په دې باندې به ورلد بینک چې دی یا خو یو نیوټرل بے طرفه ایکسپرت ماهر پر ځای کوو چې دا مسله حل کی, او یا به چې دی کورټ آف آربیټریشن یعنی هغه عدالت کم چې منځګړتوب کوي دا د پاکستان په غوښتنه او دغه ماهر د هندستان په غوښتنه د دې نیټه پرون وا چې نیټه پوره شوه نو د صدر د بینک صدر ویلي چې منګه فلحال اوس چې دی دا پروسه و درو د خپل منځګړتوب ده, او دواړو ته ویل ملکونو ته پاکستان او هندستان دواړو هیوادونو ته ویل چې تاسو په خپل دو اړخیز خبرو اترو دا مسله حل کړئ, ځکه چې دواړو خپل دریزونه او غوښتنې را لېږلې دي, او په کم چې په یو وخت باندې د بینک تر مخه نن چې کم بیان جاری شوی د صدر لخوا په یو لیټر کې په یو خط کې پاکستان ته لیکل شوی دی, پای کې دا ویل شوی دی چې داسې نشي کېدای چې دغه دواړه سیان چې دي دا په یو وخت باندې پوره کړی شي, نو ځکه بینک ویلي دي اوس ته دې اثرات دادی که چرې دا مسله هم دغسې پاتې کېږي نو د پنجاب چې کمه ټوله سربا او هغه ځمکه د کم چې پیداوار ډېر کوي او دوی چې دی د دوی لپاره د مرګ او د ژوند مسله دا جوړېدای شي د اوبو د پنجاب لپاره, نو د دې ډېر غټ اثرات راتللی شي.
ډېره مننه افتخار حسین صاحب.
اندیکوس یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر ښکارا کوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د نومبر په 13 تاریخ په شمالي کوریا د نوو او د نورو زیاتو بندیزونو لګولو په غرض یو قرارداد منذور کړی دی, ځکه چې شمالي کوریا د ستمبر په 9 تاریخ خپل 15 او تازه ترین ایټمی تجربه کړی ده. په 2023 نمبر قرارداد کې د دې تجربې غندنه شوې ده, او شمالي کوریا ته پکې د دې وینا یو ځل بیا پخلی شوې ده چې ایټمی تجربې دې نه کوي او نه دي د بیلیسټک میزایل ټکنالوژي د پاره استعمالیدونکي لانچر جوړي, ټولو ایټمی وسلو نه دي لاس په سر شي, او موجوده ایټمی پروګرامونه دې داسې ختم کی چې تصدیق یې کېدای شي. دا بندیزونه د شمالي کوریا لخوا د بین الاقوامي تور چلیدونکي کرنسۍ حاصلولو د اهلیت ختمولو لپاره لګولې شوې دي. دین علاوه د شمالي کوریا د کویلي برامد کولو په صلاحیتونو هم بندیزونه لګولې شوې دي. دا شان دین حاصلیدونکو آمدن د کال تقریبا 900 ملیون ډالرو ته راکم کړي شوې ده. د دې قرارداد په ذریعه د دهاتی یادګارونو په برامد کولو هم بندیز لګولې شوې ده. دینه به شمالي کوریا هر کال په لکونو ډالر آمدن کولو. د دې دهاتونو نه د جوړ سامان په برامد کولو به شمالي کوریا هر کال تقریبا 100 ملیون ډالر پیدا کول. د قرارداد د منځوره ورستو ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلی سفیری سمانتا پاور دا خبره په ګوته کړله چې په قرارداد کې د شمالي کوریا خلاف د ډیرو اقداماتو نه علاوه دا بندوبست هم اخوده شوی دی چې شمالي کوریا به د خپل ناولو پروګرامونو د پاره د مالی وسیلو د پیدا کولو په غرض خپل سفارتکار هم نشي استعمالولې. دا خبره په ګوته کړله چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک په حیث د خپل زموارو خلاف ورزي جاری اوساتله نو حقونه او مراعات زندولې کېدی شي. دین علاوه وزیر سمانتا پاور دا خبره هم په ګوته کا چې سلامتی کونسل پړوم بیزل په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د خلکو قدر او عزت پزای کی. د امریکای سفیر سمانتا پاور وی چې 2023 نمبر قرارداد یو صفا پیغام دی په کوم کې چې سلامتی کونسل پړوم بیزل د شمالي کوریا لخوا بین الاقوامي نظام ته د راپورته خطرې په یو اتفاق د جواب کولو څرګندونه کړې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د فراخه بندیزونو غرض د شمالي کوریا د خلکو کرامي زیاتول نه دي, بلکې دا د حکمران ټولي خلاف دي څوک چې د سلامتی کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف تیاګانې کوي او د ایټمی وسلو د حصول تکلي جاری ساتلې ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.